او با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان محمد سرور لطاسو او اوریدونکو ته از مال خوا هم سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي ارادي مجلې ته ځنګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم خبرو. د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. د خبرونه په خبرونو پیلو. په بغلان کې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیکا کې 4 ملکیان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د بغلان چارواکي وایي چې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد نقیب یوسفی تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې پرون مبشین افغان ځواکونو پر هغو وسلولو طالبانو هوایی او مځکني بریدونه وکړل چې د دغه ولایت په چشمه شیر سیمه کې د یوه اکمالاتي کاروان د تیرېدو مخه نیولې وه. د شغلی یوسفی خبره په دې برید کې لس تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. نوموړي ازادي رادیو ته دا هم تایید کړی چې 4 نور طالبان د دوشنبه په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وخت وژل سول چې د کندز بغلان پر لارې خلک درول او پښتنې ورڅخه کولې. بل خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم تیر ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو طالبانو د کندز بغلان پر لویه لار له مسافرو پیسې اخیستلې. د شغلی امن په خبره پوجلسو کسانو کې د امیر یوسف په نوم د طالبانو یو سرګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت په اسمر ولسوالۍ کې د یو کور د چت د پریوتو له کبله تر لاسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی وین عبدالغنی مصمم ازادي رادیو ته ویل پیښه تیر ماښام د اسمر ولسوالۍ په درګي کلی کې سوي چې په نتیجه کې 15 کسان مړه سوي او 8 تنه ټپیان سوي دي. هغه وایي په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند چارواکو په ناوی ولسوالۍ کې د 4 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د والي وین عمر ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبه په ورځ د ناوی ولسوالۍ په سرخدو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې وژل سوي. ځواک زیاته کړه
د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه د سړک په غاړه باندې وشول په وینا یې د ملکي کسانو په یو راته موټرسایکل باندې انفجار کړی دی. په ترڅ کې 4 کسان چې یو نارینه یو ماشوم او دوه ښځینه دي.
د هلمند چارواکي وایي د ناوی په ګډون د دې ولایت په ډیری سیمو کې د سړک غاړې ماینونه د ملکیانو ژوند ګواښي. په پکتیکا ولایت کې 4 ملکی کسان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سول. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبه په ماښام په مرکز شرنه کې ژغورل سوي.
یاد کسان چې ماخستن مهال خپل کور ته روان وو په لار باندې انسان تښتونکو کمین ورته نیول وو چې د دوی لاسونه یې تړلي ول او اخوډه برامنځته شوه. په دې منځ کې پولیسو ته اطلاع رسیږي د اول حوزې پولیس یاد سیمې ته ځان رسوي او یاد کسان د دوی له منګولو ژغورل کیږي.
شغلی آریان زیاته کړه چې اختطاف کوونکي په تیښته بریالی سوي خو شمېر یې نه دی یاد کړی. د نوموړي په خبره یو ژغورل سوی کس د وهلو ډبولو له کبله ټپي دی او د تداوی لپاره روغتون ته وړل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې قبرص، اوکراین، بیلاروس، قزاقستان او ازبکستان ته د پامپیو 15 ورځنی سفر د جنوري پر 3 پیلېږي. د دغه سفر یو هدف له روسیې سره د همسرحده هیوادونو د خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا څخه د واشنگټن د ملاتړ اعلان دی. پامپیو به دا سفر د اوکراین له پلازمینې کیف څخه پیل کړي. دی به هلته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او نورو چارواکو سره وګوري. د بشري حقونو، اصلاحاتو او پانګونې په اړه بحثونه او هم د اوکراین د حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د 15 کلنې جګړې قربانیانو ته درناوی به په دې سفر کې شامل وي. تیرن سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په هرمز تنګي کې ابو موسی ټابو ته څیرمه د تیلو یو بهرنی ټانکر د تیلو د قاچاق په تور نیولای دی. د ایران دولتي رسنوی پرون راپور ورکړ چې پر دې تیل وړونکي کښتۍ د یو بهرني هیواد بیرغ لګیدلې خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښولې. ایرنا خبري اجنس لیکلي چې دغه کښتۍ چې 1,312,000 لیټره تیل لېږدول د دسمبر پر 9 ولستوې. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د بل هیواد حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرنا خبري اجنس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یوه قومندان علي ازمایي له قوله ویلي چې د دې کښتۍ 16 تنه عمله نیول سوی چې د ماليزیا وګړي دي. ځینې راپورونه بیا وایي چې 12 بهرني اتباع له دې کښتۍ سره نیول سوي. او د بوزنیا څارنوالانو د دې هیواد دولتي امنیت پر پخواني وزیر دراګن ماکتیچ او دریو نورو کسانو تورونه اعلان کړل. دغه څلور کسان پرون په فساد تورن سول. دغه تورونه له هغې قضیې سره تړاو لري چې پکې دغه څلور کسان له دندې په ناوړه استفادې او د اوروژنې په یوه پروژه کې چې شاوخوا 222,000 ډالره ارزښت لري په فساد تورن دي. دغه پروژه اروپایي ټولنې تمویل کړې ده. د بوزنیا د څارنوالۍ دفتر یو ویان بوریس ګروپسچ د ازادي اروپا ازادي راډیو ته وویل ماکتیچ له خپلو دوو پخوانیو مرستیالانو او هم د اطفایې د یوه انسټیټیوټ مالک په داسې لوی جنایت تورن دي چې د بوزنیا هرزګوینه نړیوال اعتبار ته زیان رسوي. ګروپسچ ځان بېګناه ګڼي او وایي چې دغه تورونه شخصي غچ دی چې د دې هیواد د لوی څارنوال لخوا د بدګمانۍ له کبله ورباندې لګول سوي دي. د اروپایي ټولنې چارواکو د دې قضیې په اړه له تبصرې ډډه کړې ده. اته بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د تازه اقداماتو خبر ورکړ. دغه اداره وایي چې د دروي هوټلونو په ګډون یې لس تجارتي ساحې تړلې دي. کابل د نړۍ په کچه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د روغتیا وزارت وایي چې تیر اونۍ لږ تر لږه 12 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله یوازې په کابل کې مړه شوي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي حکومت د آریا شارګوټي او ګلبهار تاور د مرکز ګرمیو سیستمونه د یکشنبه په ورځ غیر فعال کړل. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د څانګې مشرې لیلا سامانی وویل چې د دریو هوټلونو په ګډون یې لس سوداګریزې سیمې په کابل کې د دې لپاره تړلې چې د غیر معیاري سون توکو یې کار اخیست. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو مسؤلینو ته له وړاندې ویل شوي وو چې تر دریو ورځو دې د لوګیو د فلټر سیستم په مرکز ګرمۍ او په خلنځیو کې نصب کړي کنه نو جریمه بسي. دا وایي څو ځله مو اعلان وکړ چې فلټرونه باید ونښلول سي. دا پروګرام له تیر کال روان و خو له بده مرغه پام ورته ونسو. په حقیقت کې شکایت په خپله د دې سیمو د اوسیدونکو و. موږ تل د آریا شارګوټي له اوسیدونکو څخه شکایت ترلاسه کوو چې فلټر نه دی نصب سوی. د آریا شارګوټي او ګلبهار ټاور مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. میرمن سامانی زیاته کړې چې په شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې د فلټر ترونو نسبول د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. نوې څوک چې یو شارګوټی جوړوي یقینا له اقتصادي اړخه د یو فلټر د نشلولو لپاره هم لوی ستونزه نه لري. دا فلټرونه شاوخوا $1,000 بې لري او د لوړ پوړو ودانیو خوندان یې اخیستلی سي. د غرض د حمامونو لپاره لاسي فلټرونه هم سته. دا تر ډېر اقتصادي ستونزه نه بلکې نه پاملرنه شي. میرمن سامانی زیاته کړه د کابل پر شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې باید سون توکو د ارزونې او تفتیش لړۍ تر حمل میاشت چې دوام وکړي. کابل د نړۍ په سطح تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د هوا ککړتیا د دې سبب سوی چې ډیری خلک په تنفسي ناروغیو اخته سي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې تیرونې د همدې تنفسي ناروغیو له کبله په کابل کې ولستانه مړ شول. د نوموړي په خبره په دې موده کې تر 8,000 ډیر کسان د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. د کابل اوسیدونکو له کلونو راهیسې د ښار د هوا له ککړتیا تیا شکایت لري. دوه تنه اوسیدونکو وایي
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې تنظیم نل شوی. اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوځل کېږي. حکومت په دې کې چرت نه وایي. بس چې ورشي یو شی جنې واخلي یو عمان یو ګنټه وربند کې یو وایي جواز راک بېرته پیسې جنې واخلي بېرته یې ولګ. خواهش مایی است که در عرصه عمل کار کنن و از
هیلمندیم چه دولت پا دی حقلا اقدام وکری پا زورواکو د سکرو پا واردونکو او حتی پر همامونو د دولت زور نرسیگی. خلق بیوزلی دی چه شی وکاروی برېښنا نشته، تیل، ګاز او لرګي ګران دي. یوازې د ډبرو سکاره دي چې خلک یې کاروي.
د کابل اوسیدونکو ته د ماسکونو د ویشلو کمپاین هم د حکومت له اقداماتو دی چې د هوا د ککړتیا څخه د خلکو د ژغورلو لپاره یې پیل کړ. دا 15 ورځنی کمپاین په دوشنبه پیل سو. د غیر معیاري سون توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو کموالی، د پخو سړکونو کموالی، لوړ پوړي ودانیو چې د ښاري پلان پر خلاف مخ په ډیریدو دي، او داسې نور د کابل د هوا د لاکه کړېدو سره مرسته کړې ده. ډیپلوماټ خبرونه په نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي وو چې د افغانستان د پلازمېنې کابل د هوا ککړوالی شایي تر جګړې خونړې وي. په دې مطلب کې د سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل سوي چې شایي په 2018 کال کې څه باندې 6000 افغانان د هوا د ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه سوي وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دې هېواد د پلازمېنې او ځینو نورو ښارونو د هوا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. ښاغلي مدقیق ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ستونزې لپاره بنسټیز کارونه نه دي سوي.
ومردل چې د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
یو شمیر امریکایي رسنیو د افغانستان د سولې هڅو، د امریکایي ځواکونو وتلو، اوربند او بین الافغاني خبرو ته پام کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د یوې اونۍ لپاره د طالبانو د اوربند توافق په نتیجه کې شایي د امریکایي سرتیرو شمیر کم سي او د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي. له دې سره چې د طالبانو مشرتابه د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز رد کړ، د دا ډول توافق په صورت کې شایي راتلونکې میاشت د امریکایي سرتیرو او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانستل سي. په مقاله کې د طالبانو د ولور پوري چارواکي له قوله راغلي د پاکستان په کوټه شار کې هغه ځای چې د طالبانو ډله اوسي، د تیرې چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د اوربند په اړه توافق وسو او د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده اوربند تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د اوربند په اړه د طالبانو احتمالي توافق د دې ډلې جوړجاړی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو څه بریا شي. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال اخلال سوې چې طالبانو د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې بګرام هوایي اډې ته نږدې پر یوه روغتیايي مرکز حمله وکړه. د لیکوال په باور د حمله کوونکو هدف په دې اډه کې ځای پر ځای امریکایي ځواکونه وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د ژمي پر رارسېدو سره افغانان په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د ترنګلي وضعیت او سیاسي بې برخلیکۍ سره مخامخ کړي دي. ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي ژمی پیل سو او خلک په ژمي کې د سوځیدونکو موادو د پیرلو ډیر کم توان لري. په کابل کې د لرګیو یو پلورونکي ورځپاڼې ته ویلي چې د پلازمېنې اکثریت اوسېدونکي نسي کولای لرګي واخلي، نو ډیری پر سکرو کارولو اتکا کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي که ټولې خبرې ته ځیر سو، انتخاباتو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو افغانستان د بې برخلیکۍ لور ته بیولی دی. د ډسمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل سوې، خو د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېږي چې طالبان توافق ته د رسېدو بیړه نه لري، خو داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د 4000 سرتیرو د ایستلو په برخه کې موافقه ده. د واشنگتن پوسټ په وینا له بلې خوا د انتخاباتو د لومړیو نتایجو پر اساس ولسمشر غنی 50.1 رایې ترلاسه کړې، خو د زرګونو شکایتونو ارزونه به 2 اونۍ وخت ونیسي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د ښاغلي غنی سیال ویلي چې د انتخاباتو لومړي نتایج نه مني. د واشنگتن پوسټ په وینا د زرګونو رایو باطلېدو په صورت کې انتخابات دوهم پړاو ته ځي، او دوهم پړاو انتخابات شایي په راتلونکي پسرلي کې وسی. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د ولسمشرۍ ماڼۍ د نوماندانو له قوله لیکلي چې وایي اوس مهال جګړه، سوله او سیاست له بنبست سره مخامخ دي.
د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو د یو ټانکر د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په وینا په غیر قانوني ډول یې تیل لېږدول. د ایران دولتي رسنیو د ډسمبر پر 10 راپور ورکړی چې پر د تیل وړونکي کښتۍ د یوه بهرني هیواد بیرغ لګېدلی، خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښوولی. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د کوم بهرني حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناوري.
د ایران خبری آژانسونو راپور ورکړی دغه کشتی چې څه باندې 1 میلیون لیتره تیل یې لیږدول د دسمبر پر 9 په هرمز تنګی کې د ابو موسی ټاپو ته څیرمه درول سوې ده. د ایران فارس خبری آژانس دا خبره د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوې اعلامیې په حواله کړې ده. په دې راپور کې چې د دسمبر پر 3 خپور سو راغلی چې دغه د تیلو ټانکر د یو بهرني هیواد بیرغ لري، خو د هغه هیواد نوم نه دی یاد سوی. ایرنا خبری آژانس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یو قمندان علي عزمایی له قوله ویلي چې په دې کشتۍ کې 1,312,000 لیتره قاچاقي تیل او 14 مالیزیایي عمله نیول سوی ده. ځینې راپورونه بیا وایي 12 بهرني اتواله د کشتۍ سره نیول سوي دي. تر اوسه کوم نړیوال سوداګریز شرکت یا بهرنیو حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران سمندري ځواکونه وخت نا وخت په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د قاچاق په تور کوچنۍ کشتۍ دروي، خو ایراني ځواکونو روان میلادي کال دغه راز د نورو هیوادونو بیرغ لرونکي څو نړیوالې تیل وړونکې کشتۍ هم نیولې دي. د ایران دا اقدام وروسته له هغه وسو چې امریکا تیر کال پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات کړل او د ایران د تیلو د صادراتو او نړیوالو مارکیټونو ته د دې هیواد ته لاسرسي مخه ونیوله. لویدیځو چارواکو د روان کال په سر کې د ایران یوه تیل وړونکې کشتۍ په دې تور ونیوله چې د دوی په خبره د نړیوالو بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته په پټه تیل وړل. دا کشتۍ بیا وروسته بېرته خوشي سوه. امریکایي چارواکو د دسمبر پر 3 وویل وروسته له هغې چې متحده ایالتونو یوه ورځ دمخه په سوریې او عراق کې د ایران پلو ملیشو 15 مرکزونه وویشتل احتمالي انتقامي اقدامات په پام کې لري. ابو موسی جزیره چې د ایران په اختیار کې ده د جغرافیایي موقعیت او ستراتیژیک اهمیت له کبله په تیرو 3 لسیزو کې د ایران او عربي متحده اماراتو ترمنځ د لانجې سیمه ده.
د راپورونو برخه پای ته ورسېده. د خپرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیوي مجله خپریږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د تنزیه دوبلاژ ظاهر الله بابوجي کارونو ته کتنه کړې.
مجلېره تنکینو دغه مچته وي وای مچا چې دونه په کوچو مینه ځان لمه حواله.
په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکی دی ما لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم شعری نه کړی. دا اوس چې کوم دور لمن تیریږو موږ بارود وخلی خراب شو.
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
په الماری کې کتابونه سره سم دي. د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي. د پخلنځي خواته تیر سو
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوي شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډک ته ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم ځان ته چې خپله برخه ساتمه ترخه ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
که یو جنت ته انزو خو رشتیا خبر دادا که یو جنت ته انزو خو رشتیا خبر دادا زمالا را جدا دادا گلالا را جدا
لکه پښتون به جهادونه کوي چې څوک هنر نه لري فن نه لري هغه سړی په سړو نه دی حساب چې داغ د مینې په لمن نه لري. داونی د پښتو ژبې د یو نامتو شاعر لیکوال او څېړنکار ډاکټر خالق زیار د مړینې 3 تلین پروش. هغه نه یوازې دا چې په پښتو ژبه لیکاوه بلکې په اردو انګلیسي او دری ژبو ښه پوهېده. هر وخت په پښتو ژبه شعر لیکه او څلور کتابونه چاپ شوي. د ژباړې په برخه کې د خلیل جبران انګریزي ناول براکن وینګز پښتو ته ژباړلې. ډاکټر خالق زیار په 1956 کال د ملکنډ ایجنسۍ د درګې تحصیل د سدرا جوړ په کلی کې د ملک سعد په کور کې زیږیدلی و. خالق زیار لومړنی زده کړې په درګې کې ترسره کړې وي او وروسته یې بیا په افغانستان کې طبي زده کړې وکړې. په علی آباد روغتون کې دنده ترسره کړه او بیا وروسته د درګې په روغتون کې ډاکټر شو. په پښتو ژبه او پښتنو مین دغه شاعر تل په خپل شاعرۍ کې د پښتنو بد حالات یاد کړي او د قام پالنې په توم نه سنبال غږی پورته کړي دي. ژاړم خپل ټوټي وجود ته ځای په ځای زیاره چې کابل ته په تور خم زما. هغه د پښتني نظریاتي کاروان یو مخکښ شاعر او لیکوالو چې کلونه کلونه د پښتنو د یووالي په پار غږ پورته کړي او د ډیورنډ کرښې یو کرغېډنه کرښه یاد کړي. د نوموړي شیرونه ګڼو سندرغاړو ویلي او یو شمیر ډیر مشهور شوی هم دي.
یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي او یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي او کپنو راشتمن شیر کنڈال دے راشا سالے ونے اسم پخبلال راشا سالے ونے اسم پخبلال ہمیں بیر دسا تلے ہمیں ٹال دے راشا سالے ونے اسم پخبلال راشا سالے ونے اسم پخبلال شتالے ونے اسم پخبلال دے.
تاسو به د بابوجی له نامه سره حتمی آشنا یې. کلونه وړاندې یو شمیر پښتو ویډیو کلیپونه د بابوجی په نوم خپاره شول چې ګڼ مینوالي پیدا کړل. د طنز او کومیډي دغه رول ظاهر الله په غږی زمونه لوباوه، خو دا چاره د یو څه مودې لپاره وځنډېده. اوس یو ځل بیا ظاهر الله بابوجی د نوي کومیډي او خندون کلبم لپاره کار کوي. په پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال زلاند یوسفزه له بابوجی سره د هغه په کارونو غږیدلې.
ظاهر الله بابوجی او د ډیسټریکټ مردان سره مې تعلق ته تقریبا د 2000 نه د ډبنګ دی فیلډ سره وابسته یم. جی د ډبنګ دا چې سومره پلانینګ او سومره وازونه سونه د دې سکریپټ وی د دې ایډیټینګ دی دا ون مین شو دا ټوټلی زکم هر سونه کریکټری زموږ یو البم دی ګوړه کې 50 پای کې یو کلیپ ته کې ما تقریبا س د اتسلوي 48 کسانو کریکټر د مختلف اوازونه وښکې.
زه هم به ډاکټر اتا ته دا رنگ خیر کړم ما باندې دی وران کړه پتا باندې دی وران شي او یو ته کې شل زله تا خېټه زما اوس پړدا نو کله کینچی او کله تولیه پاتې لتا نشي او بس کړه ډاکټر نور مې دا زخمونه ما ګنډا یو زه پکې ولګه و تا ته مسانه شي او ما ته مسانه شي.
جدا د حد نه سیوا ګران کار دی. زه په شوی کار باندې کار کوم لکه اوس د خرش پرځ د خاکه دا 14-15 روزو کې یو خاکه تیاری نو پدې کې بیا دا سکاري چې لکه اوس یو خاکه خوخه کوم چې را زه دا خبرې په کول غواړم نو د سکریپ ما غټم سره نه جوړیږي. دا چې کوم وخت کې پته کار کین د سکریپ هغه ټایم جوړیږي نو بیا دې کې زه ګورم لکه اوس خرش پرشته نو داغه لکه اوس مین سره شونډې بندي نو زه سوچو کوم چې را دا لپ سینګ چې کوم دی اوس زه یو جمله دا سه استعمال کوم چې هغه کې زه میم راولم چې دا لپ سینګ زما میچ صحیح راشي کنه. جرلندو ناسوی خرش پرشی ما شومان ورس ناسی نو جرلندو خرش پرشته وی وی خرش پرش دا واړه وی چې مون ته کیسه وکا وی ودشه شپدا ولې زستاسو نیمس وی خرش پرش دا واړه وی چې مون ته کیسه وکا. دا سه زمونږ ډیر البمې دي اوس دې وخت کې چونکه ما ته خو ذهن کې بس سیاد وی سبنی وی لکه ګوړه کې 50 دربار دی جړاګانو اوسې خواندو که اوس ورته خان دا بل چې کم زمون سوپر هټ البم خرش پرش دوړه دباو اوس شلم البم زمونږ په دینی او ایر باندې راځي خټه او ګټه. نوی البم لګی ستا سره شریکوم
هغه صدا سي دي چې بابو جی په پارک کې نستي پېستري خوري دغه د پاسه کوچی نو یو مچ راځي د ډیر زیات تنګي چې ډیر زیات تنګي دی ور سکل جوټي کراټ کله یو سکل بل س نو چې ډیر تنګي نو دغه مچ ته وي وای مچ چې دون په کوچو مې نه ځان لمه حواله نو داسې تقریبا بابو جی شو خرش پر شو جرلندو شو نانا شو دا یو سو کریکٹر داسې دي څنګه چې تاسو ته وختي ما وی چې دا زمون البم کینی نو زمون البم سوک نه خوخی نه ګورو هر کال کې به زمونږ یو البم راته نو دې دوران کې چې کم دی نو د سی ڈی چونکه ختم شوه نو هغه دور بیا داسې شو چې بیا د سوشل میډیا دور دی نن سبا نو اوس دا خټ او ګټم زمونږ په خپل چینل باندې را روان دی بابو جی پروډکشن باندې د یوټیوب نو دغه نه وم مینوال خوندونه لی دا تقریبا اوه کاله پس دا البم
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورتا د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر راځوابوي منن استاد پختنه دا کوم چې په یوه وشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی دغه ټکنالوژي او دغه اوسنی عصر او پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې د متن په تولید
وسنای عصر او وسنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننی انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چې تاوان یو وخت الله سو ورک دی تصورات د دې چې زمان له مخ کې شوای ده او دای ور پسې زغلی نو زکه دای د حال شی بل الله صبر کوي دلته ماتنم دغه سیو شی سوید نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي متن باید د ژوند اثر له ځان سره ولري متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندې پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي د نورو متن به کلمو جوړښت به یو څه بدل شوي پاسوند او پیشوند به کته
مفاهیم به هماغه وي
مفاهیم به هماغه وي زړه انرژي ګوري ساړه خواړه او تیر خواړه د پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید الله سورن کو شیبی باید الله سورن کو دا مونږ ته دا خبر کړنګوي چې مونږ باید ماتن ته ساور کو ماتن باید ژوندۍ کو ماتن باید تازه وي دی محبوب شاه محبوب په قلم چې سر راوځي دی وفا سمندر پلارم باید ونسی لیکلای دی طاهر زلان په غزل کې چې څه زلیږي باید پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څراکم پیدا نشي کړ دیوی کوچانی پیغلی پلندهی که چکم انرژی چپی وحی باید یونوی معصر و سپین شیر خوان پا شیر که سو پیدا نسی کرده
کوشش باید انفرادیت ترامستش
انفرادیت یو خبره او انسان بیل شکل خپل انفرادیت بلسه دای نه محبوب شا محبوب پرتل دی چه محبوب شا محبوب وی او پا دی وزیت راوی سی بل هیچ سوک نسی که دلائی او دا سی یو یو وگره دادی ازادی رادیو یا اوریدون کوي یو یې هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک دیم هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي ځکه دا له خلقت سره جګړه ده وخت کې خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه خو یو خو شته که نه هغه یو شته همغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده نو ځکه کله کله دا به دغه دایمه زمون چې را سره وي بس څوک دا وایي تا ته سوی دا وایي نو زه ورته هم یایم ماته نه ده سوی ځکه نه ده راته سوی چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی ولې باید متن باید موزیکال سي متن باید اهنګین سي متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سي متن باید له تصویرونو نه ډک سي متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي نوي جنتونه شي نوې ښکلاوې شي نوې منظرې شي دغه وخت کې ده چې متن نه مري متن ژوندی زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده اثار به څوک نه لولي دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده هم تجربه پکار ده که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم نه به زده کړه کوم نه به د نورو اورم نه به د نورو تجربې ګورم زه مدیسین له غاړې به اړوم هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ما ته د ورځې درې ډوډۍ راوړي هماغه به د سین له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم په دې نه کېږي ګورئ مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر اندی شیخی له ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کاوه ولی نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چا په کار نه ده نن ورځ د ده هغه نابې تازه شیبې چې د شمس سره دولدلې او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي ذهني عاطفي رواني قالبونو نه بهر وته او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه یې تجربه کول او غو ته د شعر جامې وراغوستلې هغه خلکو ته په کار دي دغه شاعر دغه نقاش دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي دې وضعیت کې فقط دی دی چې دا کار کولی شي نور ټول اسباب دي ولو د بل نفر متن ده ولو که مصنوي لولي ولو که د خوشحال خان کلیات ولولي ولو که د غني وي فلسفی شاعری لولی ټول اسباب دی هغه څه چې دی ده ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي نوې نغمه وغږوي داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګورې بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. نه لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړي. ګورې زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځایه شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستره اسک دی راته معلومېده. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوند په نامه، یو ناول یې ده، هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه هېچاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا د پنځګر ته ټوله دنیا هېر کړه، ټول ادبیات هېر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه. دا په یاد درلوده چې ته تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستی، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګورې چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دو ته د کلمو جامې ور واغونده، دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علتم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو، مثلا پنځه لس شل کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت باید
په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینهګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه والا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړی، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړی.
ډیره مننه. خیر اوسې. د شمس بونيري له نام سره بخام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونيرو سیدونکو دی. کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شوی بل ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو متراک او پښتنه کوم چې زموږ هغه په بر پښتونخوا کې او یا اکثر هغه مشان خلک به تاسو پیژني، تاسو له نام سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی، دوی تاسو له تخلیق سره، تاسو له کارونو سره ډیر نه یاشنا. کچیرته یو ځوان موږ او تاسو اوري، نو شمس باغ څنګه پیژني؟
اول خو ستاسو ډیر مشکور یم
بنیادی او ابتدائی خبر دا دا چه دنیا پوهان او لیکوالان دا وی چه کم سڑے کار نشی کولی اغا خبری کی او چه کم سڑے کار کی دا اغا خبری خلق کی زخو با دا خورینا دا سوالو کم چه خبری و نکم او دا کار دا سی موقع دا شی چه زمر شم و چه زمیرات پاتی لشم راتلون کے نسل دا کشران و پر شکل کی کادیبان دی و کشیران دی چه زا اغوی تا مین ورکم او اغوی تا دا خپلو تجربو پرانا کی دا دی نوی دور دا تقاضو مطابق پا جدید شاعری او پا جدید عمل بانی پویکم دا بزما دا جوان اتخار شوی دا یو خبر دا چه زب پیدا شوی بولیر کی خما دولس کالا پا افغانستان کی تیر کشی دا داود خان پا وقت پا که دلتا متلسل او کالا پاتی شوی اغینا پاس دا ترکی سے پا وقت پا که پاتی شوی دا ارواخات امین پا وقت پا که پاتی شوی او دی خپل چپا چازو دیر زیاد ابتخار کم او چاتا دا دی وطن دی دی خوری دا یولان تو بچی پا حیث پا دی احترام ورکم ڈاکٹر نجیب وقت بادشاہ ماں دل تو ڈیر زیات مشاعری کری ڈیر زیات ضرور ترے ماں خدا یہ خبر نہ تربیت پر بنیاد بانے ماں دل پوشوں گی شاعری نہ رکھ دا اس سے کم دور نہ منگ تیری گو منگ بارود وخلی خراب چھو تو منگ وسطہ سے کسور کی بھی پرتی زما خور مور سر تو رہا تاغی شوم دی غم نہ چودری دی پکار دارا چی نوی دور دا تقاضو مطابق منگ دا مزاحمت شہریو کو اخبر راتن کی نسل تا او نوزوانان تا دا مزاحمت دا شاعری پزائی باندے دا مزاحمت شاعری پگتا کو
چا وقتی شاعری تا بخوا
دا دا اغی وقت خبر دا چی پلول سوا اتش پیتم کی د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلی دو چې د دې بشری او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تک په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومند سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره ملو خو چې کله د سوات ادغام سن 1901 یو کم اویام کې وشو او هلته سیاست راغی نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې راغلی نو زه کارکون ضرور وم خدا را چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډویژن کې شوې ده موږ دواړه ګرځېدلو ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سایل به دا شعرونه زموږ د خلقو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که دو ګل دی که یو ته د ریکون د لاندې بل دی او ګل دی که دول دی دا به موږ د هغې خلقو ته خبره کول چې چا ته موږ په نظر کې او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نبولو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سال د افغانستان د خاورې یا د دولت او د ملګرو په حکومت پاتې بیا چې زه پاتې شوی نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم دیارلس کاله په جلدو کې تیر کړي ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي ما شاعري هم په جیل کې کړې ده ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدې ما کور ته رارسولی دی چې زه د وکیل په حیثیت باندې یم خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده او په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم کوکیت ته تلم مخ په شعری پرې خېل
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اوریدونکي به پته مي او ساس شعر باوري نو کچیرته یو شعر درنو اوریدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړه نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملې وو دا کله هر چا غونډه وي ادبی او شعری نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پیژندلو د خپل فکر د پیژندلو آغاز په قطعاتو باندې او په داسو شعرونو باندې وکړو زه هم تا ته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی خدایا امن استقلال پکې پیدا کا دغه لوی افغانستان خو زما کور
واه واه خدای امن استقلال
پکې پیدا کی دغه لوی افغانستان خو زما کور دی او بیا چې الته ځکه موږ ځوانانو ته مخامخ کېږم هغوی ته خپل پیغام ورکوم نو هغې ته زه داوم چې په ټوټو ټوټو نو یو وطن تقسیم دی په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی نو دا شعرونه
شم صاحب ډېره مننه ژوندی اوسي ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا د مونږ اوس واورېده تر ډېره پورې قام پالنه تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده فغان دې کړې سر له اوله ستا په شاعرۍ کې همدا و که نه اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وه او بیا وروسته قام پالنې ته راواوښت
اولنۍ خبره خو دا ده چې کچری بل پرده دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتی کړم هر د نوي دور چې سړی شاعر کېږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کې او په میدان کې ودرئ نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کېږي نه بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري د دې نه ډېر نوته پخلی خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سر انداز کېږي دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي نو هغې نه پس لومړي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا دی چې تارت مینا کې پر ورو ورو راچولې
تارت
مینا کې پر ورو ورو راچولې جانان استاد لاسه په مزه مزه مسکلې او دومره مخندل چې تا وښ کې څه سوال
دومره مخندل چې تا
وښ کې څه سوال ما دا غي اوخ کنه جامونه جوړه
واه واه
ما دا غي اوخ کنه جامونه
جوړه
سر مستا په غي کې ما پاس درته کتلې
سر مستا په غي کې ما پاس درته کتلې
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه
واه واه
واه او ته شان نه وې پیمانه وې زاو ته
ته شان
نه وې پیمانه وې زاو ته سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په کې خدای کې مشراب در نه غوښتلې او تا ورته د جام بدل کې شونډې ورکړې خدای چې بیا زه راتلم نو زه چا نه متاثر وم د مولانا او د جاګیردار نه متاثر وم نو دویم د دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دې نه کړی دی هغه دا چې نس کل ګنا ده نس کول کفر دی
نس کل ګنا ده نس کول کفر دی
بس د مولا خپه کول کفر دی خپل جماعت کې ځان ته چړی ګړی زما تشډمو ته کتل کفر دی او پیغله جماعت ته راوته ویلې توبه توبه مولا لتلل کفر دی
ډیر مننه شمس صاحب. په اخیره کې بزموږ ځوان کول شاعران چې ستاسي غغوري زموږ رادیو مجله زموږ ډیر ګڼ شمیر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخې کار کوي هغه یوري دی و مشر دی و قامپال شاعر په توګه دی و داسې چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړی دا منډي ترډي دی وهلي لوګي تتن دی تیری کړی دا وایته د پیغام څه دی لاند پیغام ورته
د ټولو غټه خبره خدا له شي د ژوند زو دریو کالو تا کورسېزم اور واج د ژوند په دې دریو او یا کال کې ما چې ځان د پاره سګټه کړی دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر د پاره زه جنګېدل چا ته مې شاعري کړې ده زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه مړ نه شم چې زما فکر مړ نه شي او دا نارم نه شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده، خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یو بل کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکاره فریبا ظاهری راوروي.
زرپانه دا اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای خدای میکول چې اوڅه ش سوي وي لکه چې دعا مې قبل سوي و د په خندا غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلې و د شتې ترملې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوا ډوا خوس کوټه چارو ده په المارۍ کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي د پخلنځي خواته تیر سو په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتۍ همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته دریږي دا ور په یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې یې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه پر موټې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته وی ویل د سړی تبه رسته کړي ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وګراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته هسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه راووتم د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته راژغ یې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه وو راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود ده په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول زه ترې راووتم د وره په خوله کې ودرېدم خپه سوی نه وي د څټک ټک ټک سو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سر ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، دا ستا مین په کومه لار ګریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادگار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدلا وی بنا او کین چرت زیبنا، لار بدلا وی بنا اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا به و ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. یوی خبری تا مجبوریم دا به و ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه دا و بل تشل خبرو دک ده، زکه سر هر تن در تنی سما و زر ساتما. یو کی مینه دا او بل تشل خبرو ډاکته، زکه سر هر تن در تنی سم خو زړه ساتمه. چې مینه نه د دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم، ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستاد راتلو لاری ته ګورم کګیږي به خود، ستاد راتلو لاری ته ګورم کګیږي به خود. د سترګو کسی چې تمام ورځ کاګه ساتمه، نور مو ویریگا د نظر تاو بدی و نسیزی. نور ز پسترگو کی نظر سر و بساتما، پا هر محفل کی می ملگری تش پا دغرتی، چه د محبوب ناما پینز وقت پخلا ساتما.
بابا جو دیچ تا تلا رن، بابا جو دیچ تلارن الب چس رلا رجوڑنا، الب چس رلا رجوڑنا.
Thank you.
لپار جوڑنا